په ټولنه کې بدخوی کوي په هر بازار کې. نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره موږ کولی سو ښه خبر باید زموږ د خولې وځي او ښه کار باید زموږ د لاسه وسي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی قدر من اکتونکو دنیا لمان وای چې د روژې میاشت تر بل آر وخت زیاته د صبر او سلی یو بل منلو او عبادت میاشت ده. په دې میاشت کې له بې وزلو سره مرسته، نیک چلند او مهرباني دومره اجر او ثواب لري څومره چې روژه نیول لري. خو یو شمېر کسان وایي چې ځینې ځوانان په دې میاشت کې هم یو له بل سره تریخ چلند کوي، حتی تر دې چې خبره تر وهلو ټکولو هم رسیږي. افغان ځوان ډاکټر نیاز محمد هم درد په دې اکله وایي.
پروژه کې چې د باندې مونږ کله وځو سره مخامخ کیږو، ډېرې ځوانان جنجال کوي د خلکو سره، او د دې مختلف لاملونه کېدلی شي، مختلف وجه کېدلی شي. یو ځانګړی وجه چې مونږ ګورو هغه د سالم مصروفیت نشتون دی. کله چې سالم مصروفیت شتون نه لري نو واضح خبره ده چې خلک په بیکارۍ کې اړ کیږي چې هغه جنجال او اعصاب خرابي او دې شیان ته لاس واچوي. یو ستر لامل چې دی هغه د بې حوصلګۍ او هغه د کاري فرصت نشتون دی. د دې نه علاوه پروژه کې چې دی عموما خلک پروژه کې بلا عمده دغه چې دی دې لامل چې کېدلی شي ډېری ځوانانو په نشه توکو روږدواله کېدلی شي امکان دی ولري، چې هغه ځوانان چې سګریټس کې یا نسوار کې یا مثلا بل داسې مسکرات استفاده کوي، نشه توکي استفاده کوي، نو پروژه کې د هغې رسیدل چې دی هغه ستونمن کېږي، کمیږي هغه د اصلي مقدار نه، ځکه هغه کم روټین چې دی په وخت باندې د دې استعمال دی نو هغه کمیږي. نو چې کمیږي دا هم خپله مستقیما تاثیر کوي په اعصابو باندې، نو دا هم یو لامل کېدلی شي. مختلف عوامل کېدلی شي خو ستر لاملونه د نشه توکي استفاده او بل کاري فرصتونو نشتون دی.
یو شمېر ځوانان چې کله دا سپجارو جنجال له نورو سره بیا نو کار څومره وړکۍ خبره وي نو وایي چې زه روژه یم، ما سره خبر نه کیږي، یا ټوله ملامتي پروژې باندې اچي. دا موضوع تاسو څومره لیدلې ده؟
همدغه ستونزه ده. مونږ په ټولنه کې چې ګورو مونږ سره مخامخ کیږو، ډېری ځوانان واقعا همدا خبره کوي چې دا د روژې مسله ده، په داسې حال کې چې روژه لکه د اعصاب خرابۍ او د دغه یو لامل نه شي کېدلی، بلکې هغه بیرونی عوامل دي چې هغه سبب دي کیږي چې یوسوک مثلا هغه جارو جنجال او اعصاب خرابۍ دي تاړ کی. روژه اصلي لامل نه دی، اصلي عوامل بیرونی څه دي چې ما تاسو سره مخ کې یادونه وکړله. خو په ټولنه کې مونږ ګورو خلک لامل روژه دی، په داسې حال کې چې روژه اصلي لامل نه ده، ځکه مونږ ډېری ځوانان ګورو کوم چې دندې لري، سالم مصروفیتونه لري، همدارنګه هغوی نشه توکي دا نه استفاده کوي، نو هغوی کله مانه دي کتلی چې هغوی د چا سره جنجال وکړي یا مثلا داسې ستونزه دي جوړه کړي یا مثلا جنجال دي وکړي، داسې ما تر اوسه پورې څوک نه دي کتلی. خو ډېری ځوانان چې مونږ ګورو هغه به همدغه عواملو درلودونکي اوسېږي، اکثر همدوی دي چې لکه روژه بهانه کوي، بهانه روژه جوړېږي، خو داسې حال کې چې روژه د جنجال جوړېدو ستر لامل نه دی.
څومره ماحول پام خبره له تاوتریخوالي نه ډک جوړوي چې دوی د روژې په میاشت کې یو بل سره جنجال کوي. علت چې هر څه وي هغه به وي، خو دوی هغه جارو جنجال جوړوي. څومره بد تاثیر کوي مثلا خواوشا په نورو کسانو باندې چې غوډي روژه نیولې ده، یو ځوان د یو سپین سری یا سپین سری مخ کې جنگ کوي، یو بل وهي، یو بل ټکوي، حال داسې ټول روژه دي، دغلته څومره ماحول او چاپیریال خراب
کړ. واضح خبره ده چې کله چې په یو سیمه کې شخړه پیخیږي، جنجال پیخیږي، منازع پیخیږي، هغه محیط چې دی هغه ټولنه چې دغه ته متاثره کیږي، په ټولنه باندې منفي اغیز کوي. نو په دې خاطر باندې مونږ چې کله په خپله ټولنه کې ګورو هغه خلک چې جنجال جوړوي، هغه چې منازعات کوي، هغه چې شخړې کوي، نو د هغوی مستقیما تاثیر په ټولنه کې په نورو خلکو باندې پرېوځي. هلته د دوی شخړې لامل د دې کیږي چې نور ځوانان هم د شخړو کولو ته مناجات ته تشویق شي، او همدارنګه په ټولنه کې هغه خلک چې نور دي د دین علاوه چې دوی جنجال کوي، د ټولنې عادي وګړي دي، هغوی چې روژه نیول ده، هغوی په ذهن باندې هم دا منفي اغیزه کوي. نو په دې خاطر منی اکثره وخت چې په ټولنه کې هغه خلک چې هغوی جنجال خیال کوي د هغوی اغیزې په نورو باندې پریوزي. نو دا واضح خبره ده چې په ټولنه کې د دې تاثیر چې دی منفي دی.
که راسو تاسو پاکله باندې څومره خپل خوی عادت کړو وړو ته د روژې میاشت کې تغییر ورکوئ، آیا دا تغییر مثبتې خواته وي او که کله ناکله د تاسو همداسې اوسیله تنګیږي د ځان پاکله راته وایه؟
الحمدلله زه هیڅ نو نشي توکي نه استفاده کوم، بل زه سالم مصروفیت لرم، دنده لرم او زه د سهار د 9 بجو نه تر 3 بجو پورې خپل دنده کې مصروف اوسېږم. نو اکثره وخت خپل تحصیلي دورې ته چې زه د ډاکټرا محصل یم خپل ریسرچ ته ورکوم. نو زه واقعا خپل ځان ته وزګار نه یم چې حتی خپل ځان سره محاسبه وکم. نو په دې خاطر مانی تر اوسه پورې الحمدلله چې دا 8 ورځې تیرې شوې دي زه د هیڅ نو ستونزې سره نه مخامخ شوی. ځکه هغه کسان چې سالم مصروفیت ولري هغه زما له نظره په هغې کې به دغه د منازیاتو فیصدي ممکن 10% پورې اوسېږي، ډېره به ونه اوسېږي.
که راسو دې ته چې هغه ځوانان چې مثلا په روژه کې شخړې کوي او بیا وایي چې روژه مې نیولې ده، دې ډول ځوانانو ته به د تاسو خبرې یا د تاسو وینا څه وي؟
زما پیغام هغه ځوانانو ته چې هغوی روژه ملامته کوي دا ده چې هغوی د کلم روژه نه ملامته کوي، ځکه روژه د شخړې د ایجاد لامل نه دی، دوی دی بل سل د دی عامل وګڼي. زما له نظره دوی دی روژه نه دغه کوي، بهانه کوي. کچې ته دوی په سالمو کارونو کې مصروف اوسېږي کله هم دوی به د شخړو سره نه مخامخ کیږي.
عمران قیس زاده بیا په افغانستان کې روان حالت د دې لامل ګڼي چې ځوانان بیا وسیلې کړي. په خبره ځینې ځوانان دومره په تنګ دي چې هغوی د روژې هغه اصلي اصل چې صبر او حوصله ده له لاسه ورکوي.
چکه ځوانان ګوره وزي دي باندې پاغوی باندې صرف په فعلي حالاتو کې پاغوی باندې ذهن ډېر زیات فشار دی، لکه هغوی لکه دسي دي لکه بندیان، مکمل ملک بندیان دي. پاغوی باندې کورنۍ فشار ور باندې، اقتصادي فشار ور باندې، روحي فشار ور باندې، د باندې د دولت فشار ور باندې، د هغوی عکس العمل ډېر فرق کوي. ځکه هغوی چې وزي سهار هغوی په دې دغه وزي زما کور بهر وزمه بازار ته زمه جو قبل روزي خپل بچي د خپل کور ته خپل اولاد ته خپل مور پلار ته پیدا کمه. نو هغوی چې لګ معمولي دغه سره مخ شي هغوی عکس العمل ډېر جدي خي، ځکه هغوی مدي زیات فشار له روحي لحاظه. او دلته ځوانان بیا غسې نه دي، دلته ځوانان ډېر فرق کوي، حوصله لري، ډېر زیات کوشش کوي چې عکس العمل ونه ښایي، معمولي خبرو ته هېڅ اصلا ارزښت نه ورکوي او غواړي چې ځان همداسې خاموشه پاتې کړي نسبت د موږ تاسو خپل محیط او د موږ تاسو خپل وطن ځوانانو ته. ځکه هغوی باندې زما په نظر عمده دلیل دا دی چې هغوی باندې روحي او رواني فشار باندې ډېر زیات دی، صرف یوازینی دلیل دا بولم.
بله، دوی بیا څه ډول چلند کوي له نورو خلکو سره په دې میاشت کې چې د صبر او حوصلې میاشت ده؟ برخورد څه رقم کوي دغه شمېر ځوانان چې تاسو یاد کړل چې له کور بهر په جنجالي؟
برخورد اکثریت خشن برخوردي، په یوازې دې چې په ډېر سلهمیز ډول سره خپله خبره هر مشکل چې خلاص کړي او ختم کړي نو ډېر خشن برخورد کوي، که دواړه جانبې هغه ډېر خشن برخورد کوي او ملامت پکې روژه بلي ولا اصلا ملامت پکې روژه نه ده، ملامت د دې هغه کوم ذهني توازن چې هغه پکې ملامت ده، نو ډېر خشن برخورد کوي. دوی لکه د لوس برق په شان وي، بس یو جرقې ته ضرورت چې بس پټرول ته فقط یو جرقه ورګي او دستي ور وخت فقط دغه انتظار دی.
ځینې ځوانان په نشې توکو باندې مروګ دي چې کله دوی روژه ونیسي نو له یوې خوانه دوی هغه لوږه بهانه کوي، له بلې خوانه دوی خپلو توکو ته نه رسیږي، یا نشه یي توکي یا پاراسایویتی د اکسیګریټي کنه سواري که دا نور شیانی. په دې خبرې وکړي چې دوی وضعیت په روژه کې څه رقم وینه؟
د هغوی وضعیت خو نسبت یو عادي ځوان ته ډېر لکه دوه برابرې. هغوی خو به هسې هم په بانه وي، اول خو کوشش کوي هغوی چې د باندې خپل سترګې لیدلی حال ده، هغوی کوشش کوي خپل ډېر وخت جامع نه د خلکو له لرې ځان دغه کړي، ځکه نه غواړي چې د خلکو سره عکس العمل وښایي. هغوی غواړي چې اکثریت دغه خپل کوم په خاصې نشه یي که نسواري سګرټ یو که هر بل نشه یي توکي، نو غواړي چې خپل ځان په ډېره کناره د خلکو نه ځان لرې وساتي. بیا که چېرته هغوی سره خو چې مخ شي هغوی خو بیخي داسې دي چې دوه خبرې ورسره نه کوي، هغوی عکس العمل ډېر زیات جدي ده نسبت نورو.
د تاسو مشوره به دې ځوانانو ته څه یي چې هر وخت په تېره بیا اوس چې روژه ده خپل کړه وړه له کوره بهر له خلکو سره څه ډول تنظیم کړي؟
ګوره دا خو برکتي میاشت ده، خو د خیر میاشت ده، نو باید کوشش زیات وشي چې د ښېګڼې نه د خیر نه او د صبر د حوصلې نه باید کار واخیستل شي.
که تاسو ته خپله راسو څومره په روژه کې خپل خوی ته تغییر ورکړی؟
زه واقعا په روژه کې ډېر زیات حوصله لرم، ځکه زه اوس تقریبا 4 ساعته زه کار کوم، سره د هغې هم زه ورزش ته هم ځم، په دې کې په دې روژه کې روژه مې پخلی او زه خپل ورزش کوم، نو دغه ما سره هم ډېر زیات حوصله کوي چې زما کومک زما حوصله او زما فکر او کوم منټالیټي چې هغه لوړ راکی راته مثبت په طرف راته بوزي.
څومره ځوانان باید د خپل مسؤلیت وګڼي چې دوی کور کې کله کور بهاري نظر دور خلکو ته د دوی مسؤلیت زیات دی چې خلکو سره مرسته وکړي، ښه چلند وکړي، ځکه دوی ځوانان دي، ځوانه انرژي لري.
ګوره دا یو فردي مسؤلیت ده، هر انسان فرق لري دی، هر انسان د ژوند حالات فرق لري. نو که زه راشم د خپل ژوند ته، زما کېدای شي د ژوند حالات نسبت نور د ډېر فرق لري. زه به یو په ژوند کې یو قسم مشکل لرم، یو بل به بل قسم مشکل لري، خو په خاصه د زموږ د وطن ځوانان ټول اکثریت د دې مشکل سره مخ دي چې لکه واشه مخ یادونه کړل چې هغوی اقتصادي مشکل سره مخ دي، کورنۍ مشکلات سره مخ دي. واقعا چې دوی مسؤلیت لري نسبت جامعې ته، نسبت یو جانب مقابل ته، باید له ډېر حوصله مندۍ نه باید کار وکړي. ځکه دا یو مسؤلیت دی، غټه سپارښتنه ده. پنځه کسه مثال ماحول مقابل فردی
مسلط نور کسان څومره درناوی ورته کوي، هغه که مشران وي که کشران وي.
خو واقعا چې درناوی خو ډېر ورته کېږي، خو بیا هم لکه زه درته خپل ځان مثال درې، څوک ما سره زه پوهېږم د ده برخورد ما سره نور هم جدي کېږي یا خشن کېږي. زه غواړم زه خپل ځان ورنه بس تاسې لکه نادیده وبولم چې ما سره هېڅ نه دي شوي، ځکه روژه ده اوس دومره حوصله چې نه کېږي، دومره جار و جنجال چا دې وس نه کېږي. په خاص زموږ دغه جامه کې اصلا ګمانه کوم چې هلته داسې یو څه شی وجود ولري چې تا ته دې څوک صبر احترام ولري، حوصله درته ولري، په خاص سره جاري مقابل شته ده، ځوانان شته ده، خلک شته ده. خو بیا هم لکه اکثره ته تاسو دې چې نه کېږي، هلته ته مجبوري شي په کور پاتې شي، او که بهر وځې نو تا ته په خاص سره دومره هغه چې تا حوصله لري، هغه چې ته صبر پروردګار ده کړی، ستا دومره څوک خیال ده ساتي، خپله غصه په تا باندې دغه کوي. جامه هم داسې ده نو
رفیع الله سحر بیا وایي چې کله خو ځینې ځوانان ان د مسجد په مخ کې هم لانجې کوي چې دا بیا په اسلامي او انساني لحاظ تر ټولو زیات نامناسب کار دی.
په بازارونو کې د جمعتونو مخې ته همدغه شان د جنجالونه کوي، یو بل سره لاس اچوي. په وجه همدا د ټوله چې د دوی یو خو هغه څه چې دوی په روزمره ژوند کې کوي د روژې نه بغیر، هغه یا کومه نشه کوي، مثلا نسوار کوي یا سیګریټ کوي، دغه شانت یو ناوړه عمل کوي، نو هغه بیا پروژه کې د دوی په هغه ژوند باندې او د دوی په کردار باندې تاثیرات غورځوي، او بالاخره د دې سبب کیږي چې دوی کله بیا روژه نیسي نو عموما بیا د روژې په دغه مازیګر ټیمونو کې چې بیا د ماسپښین نه مختنه د دوی سره خبرې نه کیږي، او دوی ډیر شاته لکه عموما زوس په بازارونو کې ګورو ځینې ځوانان چې وګوري یو خبرې نه دوه خبره چې دوی ته تکله کوي، دوی دا خبره کوي چې مازغه می خراب دي، مازغه می کار نه کوي. په زیاد دې چې تا ته یو سم او معقول جواب درکې دی، وی خبره هغه تا ته د جواب درکې چې تا په خپل سوال باندې په خیمانه کوي، الان که تا سره جنگونی کی هغه خبره هم له جنگ نه به ترې. نو روزمره نو په دغه تقریبا په سلورمه روژه باندې بازار ته تلل وم د سودا د راوړلو لپاره، چې کتل مو یو دانه مشتری د دکاندار سره پلانجه شوی و. الان کې چې یو دکاندار باید ډیر ښه اخلاق ولري، او بیا د روژې په میاشت کې خو بیخي د خپلو مشتریانو سره ډیر ښه اخلاق وکړي. په روزمره ژوند کې باید یو دکاندار ډیر ښه اوسي، خو د روژې په میاشت کې باید هغه خپل اخلاق یو په دوه چنده کړي. هغه چې مې لیدل په یو ناڅیزه سیز باندې د خپل مشتری د سره په جنجالو موجه هم دا یادوله چې روژه ده.
کله چې ځوانان د روژې په میاشت کې بیا وسیلګي کوي، یو بل سره جارو جنجال کوي، څومره د خلکو تر نظر دا یو داسې کس راځي چې یعنی مناسب کس نه راځي، بیا وسیلې کس، کمزوری کس چې کله دای روژه نیسي نو بد چلند کوي له خلکو سره، جنگ کوي، جنجال کوي، خپل ځان څومره د نورو خلکو تر نظر بد راولي.
عموما کې که زه وایم هغه خلک چې د روژې په میاشت کې عموما په هر وخت کې، خو بیا بل خصوص د روژې په میاشت کې یو څوک د چا سره لانجه کوي، هغه د ټولنې او د خلکو له نظره ډیر سپک معرفي کیږي. عموما که هغه انسان یا کوم عمل ولري ونه لري، عموما خطاب ورته کیږي په ټولنه کې د روژې په میاشت کې چې څوک جنجال کوي، دا نشه دی، دا پوډری دی، خدا نه خسته دس یو خطاب د دوی ته کیږي. دا ټول هغه څه دي چې د دوی د بیا وسیلګۍ نتیجه ده چې دوی ته استعمالیږي په ټولنه کې. نو د روژې په میاشت کې انسانان باید ډیر ځان وساتي، هغه ځوانان بالخصوص او هغه خلک چې عمرونه یې ډیر زیات دي، په بازارونو کې موټروانان هر څوک چې دي د یو بل سره ډیر ښه سلوک وکړي. نو عموما خبره دا ده چې هغه ځوانان چې روژې بیا وسیلې کوي او هغه خپل اوس له لاسه ورکوي، هر څه له لاسه ورکوي، نو هغوی ته توصیه هم دا ده چې هغوی دې باید داسې یو ځان ته ځای کې پاتې شي چې هغوی نه د دوی روژه خرابه شي او نه د بل چا روژه له ځان سره خرابه کړي.
بله، د ځان پاک لره ته وایې چې خپل هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې څومره له نورو خلکو سره خپل چار چلند نرموي. آیا نرموي د تاسو مصاب خرابېږي څه رقم ده؟
زه عموما که د خپل ځان په اړه ووایم، زه په روژه کې یعنی تقریبا په سلو کې 80% نورماله یم. کوم داسې دغه راته نه راځي غوسه او شان، خو زه یګان وخت دغه د روژه ماتي په وخت کې بیا په کور کې په خپله دغه وړو ماشومانو باندې یګان وخت غوسه راځي، هغه بیا وروسته پښیماني ښکاره کوم چې ولې دې مې داسې وکړل. او بیا په بیرون کې له خلکو سره هم داسې زیاتره وخت کوشش کوم چې یو خو په روژه کې له خلکو سره ډېر نږدې پاتې نه شم، ونه غږېږم. عموما ځان ته ګوشه ځای انتخابوم، ځان ته ځای انتخابوم، فوکس ټول په تلاوت او د هغه څه باندې کوم چې هغه په روژه کې لازمی دی. نو عموما غوسه هم انسان ته راځي، خو کوشش د دې کوم چې ځان کنټرول کوم او غوسه ونه کوم او د خلکو سره ډېر خارج یاو کوم.
بله، او ځوانانو ته چې دوی روژه یو ډول ملامتي او وایي چې زه روژه یم، جارو جنجال کوي، جنگ کوي، تر وهلو پورې خبر رسیږي، تاسو څه ورته وایئ؟
هغه ځوانانو ته زما توصیه دا ده چې دوی دې روژه نه ملامتوي چې مثلا روژه ده، دا د دوی خپل کردار ده چې دوی کوي. روژه مونږ ته غوسه نه راولي، روژه کې یوازې زمونږه ماده مخلط تلل شوی ده او خوراک سکاک نه کوو، یعنی مونږ ته کومه بده خبره نه کیږي، بل شی نه کیږي، بل شی نه کیږي زمونږ په مقابل کې. خو دا هر څه چې دا زمونږ خپل کردار ده چې مونږ یې کوو. عموما هغه ځوانانو ته چې هغوی په روژه کې دغه شان غوسه کیږي، د لاسه نه جنگ کیږي یا چاته یو بده خبره کیږي، هغوی ته زما توصیه هم ده چې دوی دې عموما په روژه کې ګوشه فاتې کیږي. د داسې مجلسونو چې هغه یاد د مانځنه وروسته د جمعتونو مخ کې کیږي، بازارونو ته تګ دی، په دغه شان ځایونو کې دې ډېر ځان نخ کېلی چې ځکه چې دوی په خپل ځان باندې کنټرول نه لري، بیا وسیلی کیږي او بیا په زمن کې روژه ملامتوي، ټوله ګناه د دوی خپل وي. نو دوی د دغه ځایونو نه ګوشه فاتې شي تر څو چې د خپل روژه ثابته وساتي او د نورو روژې ته هم نقصان ونه رسوي.
بله، روژه د صبر او حوصلې میاشت ده، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه. څومره په دې کې غوای د دې چې جار او جنجال وسی، عبادت وسی، هغه روژه لکه څنګه چې اصول دي هماغسې ونیول سي، څومره به ښیي چې دا مسایل پام کې ونیول سي؟
د یوې سالمې او د یوې مناسبې روژې لپاره په زمن کې باید د روژې لپاره دا هم ونیول شي چې مثلا دغه هر څه ته په روزمره ژوند کې مخکې تا ته راځي، هغه شان ټول باید تلری کې. د روژې لپاره په خپل ذهن کې یو نوې تسموقات باید هر سړی جوړ کړي، او هغه تسموقات باید داسې جوړ کړي که دته هر څوک هر څه وایي نو دا دې ووایي چې ما څه نه دي اورېدلي او نه مې څه لیدلي دي. دا دې باید د روژې په خاطر باندې ځان کوند کړي، ړوند کړي، او هغه به سبب د دې کېږي چې د دې دا روژه او دغه میاشت به انشاءالله په دې باندې ډېر په خوشحالۍ باندې تیریږي. دوی به له هیڅ کوم داسې ستونزې سره نه مخامخ کېږي چې د روژې نه او پس د روژې د خلاصېدو نه پس دوی پښیماني وښایي.
د ښځو د حقونو فعاله اوږې احمد زی هم له ټولو خلکو په تیره بیا له ځوانانو څخه چې ځوانه انرژي لري غواړي چې مهربانه اوسي او تر خپل توانه له نورو خلکو سره د ژوند په اړه برخه کې مرسته وکړي.
اول باید ووایم چې د روژې میاشت اسی او میاشت چې د انسان صحی حالت د انسان روحي او رواني حالت او د هر څه تبدیلیږي، لکه چې یو تازه کیږي، یو شی چې بیرته د سر نه راژوندی کیږي. په دغه میاشت کې انسان هم د سر نه تر پښو پورې بیرته دنیا ته راځي او بیرته راژوندی کیږي. د چی شي سره؟ د عباداتو سره، د روژې سره، او د دغې مبارکې میاشت د برکتونو د عمله انسان بیرته راژوندی کیږي او د هغې ټولې ګناوې بخل کیږي. نو په دغې میاشت کې که ورونه اوسي، که خویندې اوسي، نو ټولو ته لازمه ده چې په دې میاشت کې باید ډېر د حوصلې نه، ډېر د تر هغه پورې چې کولی سو، باید مونږ خپل نیکي، خپل هماغه ثواب نورو ته ورسوو، او د ثواب هم وګټو او هم وکولی سو چې نورو ته نیک کارونه وکړو. نو که دا ځینې ځوانان یا بالخصوص هلکان یا سړیان دا په دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي، یا مثلا په کور کې بې حوصلګي کوي خپل د میرمنې سره، یا خپل د اولادو سره، یا په بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي په ښار بازار کې، نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو، ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي. ځینې سړیان یې لکه چې ګورو بیرونه کور ته راسي، نو په ښځې باندې ډېر خبرې کوي او تندخویي کوي او اولاد وهي او په کور کې چې زه روژه یم او تاسو ارامه اوسئ او خبرې مه کوئ. نه، داسې خو نه کیږي. لکه چې مثلا یو سړی باید خپل ښځې سره د کور کارونه کې، په روژه ماتي کې، په دو کې کومک وکړي. او ځوانو لکانو ته خو بیخي لازمه ده چې دوی خو ځوانان دي، دوی خو انرژي ډېره ده، د دوی حوصله باید بیخي ډېره اوسي. دوی خپل د سپینګیري پلار یا سپینسرې مور یا خویندې یا نور کسان چې په کور کې اوسیږي، باید هغو سره بالکل یو ډېر عالي چلند، د نورو میاشتو نه بر علاوه په روژه کې باید بالکل داسې یو فضا په کور کې رامنځته کړي چې د خوښۍ، د خوشحالۍ او یو ډیره ښه روژه باید ټول ولرو.
بله، هر وخت په تیره بیا په روژه کې ډیره بدخویي کوي، څومره بد اثر په چارچاپیره کوي، ماشومانو باندې څومره بد اثر کولی سي، په مشرانو باندې، په سپین سرو باندې څومره بد اثر کولی سي چې د ځوان یو دا ډول چلند دوی ګوري.
بله، لکه څنګه چې دا د کورنۍ ژوند ته مونږ وګورو، د یو مور او د یو پلار ټول امید او ټول هماغه ارزو یې د اولاد ته ده چې هغه اولاد ګورو. یو پلار یا یو مور که یو اولاد غټوي، نو دې دپاره یې خو نه غټوي چې خدای نخواسته په آینده کې هغې ته بېرته بی احترامي وسي یا د هغې خبرې ونه منل سي. او دغه ځوانان چې بیا په کور کې بدخویي کوي یا بدون روزه یا دروژه په میاشت کې، نو دوی ته لازمه ده چې دوی په کور کې باید دا کارونه ونه کړي. دوی باید ډېر د نرم خویی نه، ډېر د حوصلې نه، او ډېر د ښه کلماتو نه استفاده وکړي، تر څو هغه د مور زړه هم په لاس کې ونیسي، یا د پلار زړه هم په لاس کې ونیسي. او هغه چانه چې مور پلار راضي، نو هغې نه خدای به بالکل راضي.
بله، په آخره بیا هم که د ځوانانو ته یو پیغام ولرو چې د تاسې ار کړه وړه په نورو باندې مستقیم او غیر مستقیم اثر کوي، که روژه وي یا غیر د روژې وي، که تاسې خپل خوی داسې کوي چې هغه د ټولو د خوښې وړ وګرځي، دا به څومره ښېګڼې ولري. دوی ته یو پیغام به هم ولرو.
بله، زما پیغام ټولو ځوانانو ته، بالخصوص دغه د کور سړیو ته، ځوانانو ته، او نه تنها یوازې هلکان بلکې نجونو ته هم، ټولو ته زما پیغام دا دی چې تاسو د ډېر ښه چلند نه، د ډېرې حوصلې نه، او د ډېر ښه کلماتو نه استفاده وکړئ. د دو دا بد چلند په د لویانو نه هم په وړه ماشومانو باندې ډېر بد تاثیر لري. یو وړکی ماشوم کله چې یو څوک د بیرون نه راسي، نو دا ورته ورمنډه کړي، ورمنډه کړي چې یا ورور راغی، یا پلار راغی، یا بل څوک د بیرون نه راغی، په ډېر خوشحالي. او دا که په پټکه وکړي او په یو خبره وکړي، نو د دغې دا روحي حالت بیرته ضعیفه شي او لاړ سي او کونج ته کینی او ځان سره چورت وهي. دا او همداسې مور، همداسې پلار. نو کله چې دوی کور کې دي یا که د کوره بیرونه دي، په ټولنه کې باید د ټولو سره ډېر یو ښه چلند ولري، ډېر یو ښه رفتار ولري، د حوصلې نه استفاده وکړي، ښې خبرې، ښې کلمات، ښه کلمات، ښه خبرې د انسان روحیه پاس بي، انسان ته انرژي ورکوي، او دا ډیر مفید ده او ډیر فائدہ مند ده.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګه خبرونه تربیه فرض کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
د ازادي ملما
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې لمخې باید له شوډو سره هیڅ ډول تبعیض چلند ونسی. د جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې ورستیو کې ژغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکو اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلی اورزلا، ډیر مننه چې تاسو وخت وېستې د دې مرکې لپاره. لومړی پښتنه خو مې دا ده چې د شوزو پر وړاندې د هر ډول توپیری چلند د لمنځه وړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیډا لکه څنګه چې تاسو ویلې یو داسې کنوانسیون دی چې د هغې په اساس هر نوع، یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي، د هغې د معنی لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوینسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسی، نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې، په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغییراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوی حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متحد شو، او دغه په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي د منی قانون جوړ کړل چې دغه په بنیاد باندې بیا هم د ښځو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالي د منی په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتی مادی راغلی وی چې هغه تر ډیر حد پورې عملی کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو، د درې کال را په دې خوا د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبان دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه دغسې یو طرحې وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه، ګرچې چې دیو اوس پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوی هم نه دي، نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دیو نه دا پوښتنې وشي چې د دیو دغه تبعیض‌آمیزه رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه، دیو دغه صلاحیت لري ځکه دغه یو سیاسي بحث دی، او په عین زمان کې چې سیاسي دی، د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغه ته نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغه شفافیت او حسابدهي ته وغواړي.
اغلی اورزل لکه مخکې چې تاسو هم یادونه وکړه، د افغانستان د خواڅ خدغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک ور باندې بیا نه وایسو. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه د حکومتونو څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی ور باندې لاسلیکونه کړی وي چې ورته غاړه کشیر دي یا درناوی وکړي، او خو بلې خوا ته بیا د طالبان حکومت شای ووای چې موږ دغه هیڅ منونه ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
ته تاسو ټکي یادول غواړم. اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضی مملکتونه دغه د سیډا کنونسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي، او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري، په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي کې خپل ملاحظات لري او سره دا غیر دایمنلي. نو یو کنونسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنونسیون چې کله په تصویب رسایي هغه په دې معنی باندې دی چې دیو دغه په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنونسیون نه منو، ځکه چې دیو ډېر یو نیمګړی او ډېر یو تبلیغاتي راپور د دغه سیډا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی و، فکر کوم د 2022 کال په جریان کې، او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی و. هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دیو خو خامخا د هغې طریقې نه غوښتل چې ځان خو ښکاري چې موږ دغسې بعضې اقدامات د ښځو په برخه کې او د دې مانې تبعیض په برخه کې کړی دي، لیکن د هغې په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوي هغه نشي کولی چې دغسې قوانینونه سرغړونه وکړي، او خاص طور باندې چې کده هغه عضویت ولري. دا ځباسي مملکتونه هم دی په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منل نه دی، در بس وی دا کنونسیون نه موږ ځکاو او نه منو، چون افغانستان دای منل دی او دای په تصویب رسول یا راتیفای کړی دی. نو دا وی په اساس باندې دیو مکلف دی چې په کال کې خپل دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي، او دا غي په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د خزو او د بشري حقوقو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغه ته شادو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا په کې نیمګړتیاوي وي، بیا هغه دغه شادو رپورټ تکملوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډیر زیات کوششونه شوي وو هغه تیر دور کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنونسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې، او اوس هم د نه هیڅوک هم دغه نشي کولی، یعنی سترګې نشي پټولی چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې د دغې کنونسیونونو په اساس باندې دیو خپل راپورونه چمتو کړي او دیو هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري
بله د حساب ورکولو په برخه کې که پښتنه وکم چې استرالیا، کاناډا، جرمنی او هالند لکه مخکې چې یادونه وسوه د دې کنوانسیون له مخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده. دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یوه ډله یو بل هیواد د ښځو له حقونو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورزلاجان د راپور له مخې طالبانو د دې شکایت د جواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت وو، خو درې میاشتې تیرې شوې دي. د دې قضیې پایلې څه کېدای شي ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دا غیو دغه چلند د ډیر اوږده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر نه سلورم کال مخ په شروع کېدو دی، دا د نړیوال په سطح کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی، لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو د اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې طالبان وغواړي یا ونه غواړي دا محکمه به تر سره کیږي، هغه خو اوس دای د داخلي امورو کې مداخله یا نه پیغام دای بالکل رد کړي چې موږ دغه څه چلن نه لرو، لیکن حقایق خو د هیڅ چا د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو به شاید په دغه برخو کې مختلف وي، یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې خودون کې د چاغیم پوه شوی دی چې دغه د دیو چلن چې دیو ډیر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمون کورنۍ او شخصي خبرې دي، دا شخصي نه دی پاتې شوی دی، او نړیوال ټولنه خپل هغه جدیت په دغه برخه کې خودلې دی. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل تر سره شي چې ملا هیبت الله د محکمې ته راوکاګل شي، د هاګ محکمې ته راوکاګل شي، دغه سرحد پورې کې خبر ورسیږي دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبر وي، په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته چې هغه د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوی دی، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په غزه په نورین کې خپل د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغه یو غوښتنه شوې ده، خو دلته بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې تر سوچ یو نفر په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوقو په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي، بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړي دا د سټایل ورته، لیکن ضرورت دی ته چې د نړی ټول مملکتونه خاص تور باندې اسلامي مملکتونه هم د دیو سره لاس یو کی، ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دیو هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی، نو کچیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطح کې په دغه برخه کې جوړ شي، نو احتمال ډیر زیات دی شته چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي، ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکی قشر نه بلکې د نیمایي نفوس دی او مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي د غیو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي او هغه د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بیل شکه دا به ادامه د دې به د بنلو ور نه وي.
ش او ورزلاجان د پام وړ یو بل خبره دلته دا د چې د طالبانو پر ضد د توپیری چلند په قضیه کې د غشکل هبادونه وای چې دوی د جنسيتي تبعیض د پای تر رسولو لپاره په شنیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي، خو که اړین پړاونه یې پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه ورې دوه غشتنه وکړي، پښتنه دغه د چې آی له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل سوي دي، ستاسو معلومات سوای
رسمی تماسونه خو فکر نکوم چې تر اوسه پیل شوی وي، کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه مونږ اوریدلی دی اکسل عملی اقدامات دي چې هغه په میډیا کې او د خپل د خپل کانفرنسونو یا کوم مراسمو کې چې دی اشتراک کړی دی هغه ته دیو دغه باسونه کړی دی او دای هم د نړیوال ټولنه یو بل ته او تیا د خپل په مقابل کې ګڼلې دي، نو دا خو د دیو هغه اکسل عملی اقدامات دي، نو دغه سید حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاونه لري او اوس موږ تقریبا د ابتدایي مرحلې نه دویمه مرحله ته د داخلېدو په جریان کې، ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي بیا دا باید وسیړل شي د محکمه او د قاضیانو په واسطه باندې د برخه کې باید د تصمیم نهایی شي، پس دا غینه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته، نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضی مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې مونږ ترازی دا دی چې نسبتا اظهارات ډیر زیات نیول شوی دی او دغه ویری په طالبانو کې خپور شوی دی چې کېدای شي د دې خپل د کسانو نه بعضی خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید د سیاسي همکاريګانې یا د سیاو کارونه تر سره کې چې دیو ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي، دغه سی یو ګنګوسې او اوازې اوریدل کیږي، لیکن اقدامات به ډیر د چټک شکل باندې با شروع شي، ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم مونی او مخصوصا خاص تور باندې کده نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي، نو بیا طالبان د خبرې ته نه افغاني ځواب لري نه اسلامي ځواب لري او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري، ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راول شي یا کنه راځي، نو دوی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي، ځکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده او دیتا باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دیتا په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
که د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم وپیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري، هغه یو لوی تر ټولو مهمه عواقب به دا وي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅ کله خپل اهداف ته ونه رسیږي. که څه هم چې دی وایي چې زمونږ په سیستم کې تغیرات راغلي یا بل دا د دې په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دی به هیڅ کله ونشي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي. ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړي یا څو نفر یې د منځه وړي وي. دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه. نو هغه دیو خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي. خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطح کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل په نفس کې کومنګ وګورو د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې تر سره کی هغه ډیر ضعیف کړی دی. په دې چې دلته واضح حقوقي سطح کې دغه سیاو بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغیرات راوړي او که تغیرات نه راوړي نو شاید چې د دیو د سیستم به بالکل تغیر سره مخامخ شي.
اورزلا جان ډیر مننه ستاس د وخت څخه او بل زل به بیا زحمت تکو سلامات اوسې
ان شاء الله. مننه تاسو له هڅه آزادي رادیو
Allah, 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 All Todos